السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونه د کوربه په توګه بیا هم ستاسو په خدمت کې خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیسټمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیه له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیه زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او د شپږو او 23 میاشتو تر منځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري، هل دا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړي او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 5 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت افغانستان د ټي ټي پی د وسلوالو د وروښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان استلی وو. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې چمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د هیواد قونسلګرۍ ته ستنېږي. هغې همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کیږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیا او پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو پر راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاس ته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. ازادي رادیو د واتساپ شمیره ده 00 و 00 اته 111. دا شمیره بیا تکراروم 00 و 23 00 اته 111. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدای شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکا صاحب. زم په خپل نوبت تاسو ته تخنیکي همکارانو ته همدار است درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا څه ده تکا صاحب چې دا کوم زراعتي عملیات دي هغه مونږه په دوه عمومي برخو ویشو چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي، او دا ډېر مهم دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره کې یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا لتاسو غړو مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده، د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د له خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده یا په اصطلاح هغه کوم سره چورت په کار دی هغه بخش ده. بل بخش ده د چې مونږ څنګه کنټرول کو دی بازي ارزګي او بل دا چې مثلا بازي خاور باید اداره کو په اصطلاح مدیریت کو دی خاور مدیریت ده، او بازي نور خبر هم دی، او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحت باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لمړی باس لدی ځای پایل کو په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسو اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوه په ځمکه کې پرت کی یا مریضي پانی باید له باغ وایستل کی، دا ډیر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې موږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده چې دا هم یو بخش د صحې نه راځي. په دې معنا چې مالونه کوی سي چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز موږ کوی سو چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لري کړو. متاسفانه د بعض د دفعه حاصل نه اکثرا د اخین د موږ او تاسو باغ ته شاکی او دا شان مد نظر نه نیسي.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږ کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترین خاورې دي، او اکثرا نه مونږ یو فکتور لرو چې غته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېرې او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدی چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدی شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي پر د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي موادو ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. منتها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت ګاونډو یا حتی نسبت ډېرو نقطې جهان نه بهترین خاورې لرو.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي. د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانی زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغه سی یو عملیته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا دسه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاوره ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فر مثال کوم شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یاوې ده چې کیمیا د خاورې یا هغه یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله سنسوره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات دي په خاوره کې. یعنی که راسو غنی کول دي خاورې، بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره دي. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنی چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نه شي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسې غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، پاڼې تویی سي هغه راټولېږي او سوازي متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوري کوو هغه هم سوازو. او بل دا چې هیڅ ډېر کمه د حیواناتو کوم سره چې ده هغه مونږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سرې استعمال کوي چې دا ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که مونږ غواړو چې خاورې غني کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډې سي، نو دا ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله مونږ کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي شي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډیر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډیر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې هم داده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلم، که فرض مثال مونږ سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپینه سره چې هغه یوریا ده، او توره سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده دا امونیوم فاسفیت ده دا استعمالی دی اکثرا خلق هم دا پیدنی چه دا اغا کیمیاوی سری دی چه اغلا دیر که زیاد مصرف عناصر نجوری دی نو که چیره پا مونگا پسمکه که دوامدار توگا دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو اغا پا دی مانا را چه مونگا خواه را زی پکره او دی دیل خاطره چه خواه را غنی کو تل پیسا دا پا کار دی چه مونگا عضوی مواد استفاده کو یعنی که چیره دو باخته مونگا فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي هغه په دې مانا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې مونږ ورته ورکو چې دا سپینه او توره سره ده نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کېدای شي چې ولري لکه فرض مثال لکه هغه مخکې ته ما ویلې چې مونږ یو عمومي فاکتور لرو چې هغه پی ایچ ده یعنی پی ایچ به دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت که چیرې عضوي کیمیاوي سرې په بخنه سره خصوصا توره سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه مونږ ډېر استعمال کړو په باغو کې دا باعث کېدیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي نو د دې له خاطره په کار داده چموند خاورې غنی کو او د غنی کولو لپاره ډیره مهمه طریقه هم داده چې مثلا پانی باید پزنکه کې پاتې شي
هم دا مدنه پختل مرخیل صاحب ډیره بخنه غواړم چې تاسو خبره پرې کومه طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای د چې په لابراتوارونو کې کیږي یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو مګر عام خلک کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه یعنی پانی مزکو نه راټول نشي دا یو لاره ده نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي
بالکل تدبیر آسان لارې چارې شته خصوصا مثلا اکثرا دیمون در باغداران مالدار هم دی در کومه سره تی در مالون پلاس ترازی اغا باید به خطو در ارسته سی به دی مانا تیو چی تا پا دیمزه که پیو کنج که یو جا ور تا غلب سی پیو نیم متر قدر پندازی او بیاد آسر آلتا واچول سی او لگ کیمیاوی سره اسپینه سره ور واچول سی پا مخصوص رطوبت او دی پا سر یا پانه خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول شي دا ټول هم په دې سره ورواچول شي او په مخ باندې تقریبا د شل باندې په اندازه خاور واچو او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتې لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورستیږي او دا یو ډېر ښه منبع دی عضوي مواد ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري کوم خاص په سلا کوم خاصه کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري دا اسانه ده د دې تر څنګ مونږ نور چارې هم شته لکه ما د پانی هیڅ کله باید مونږ له باغ جارونو کو دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي مونږ داده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پانی حتی شاخونه په نور دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوص ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې ټکټ کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پانی چې تاسو یادې کړی او په خاوره کې ورګډوي همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي چې هم د خاص ماشینونه دي چې ما د خپل په دغه خپل چې شاخبوري وسو د باغ دغه راخلی او هغه په ماشینو باندې تیر په وړو زرو باندې تبدیلی لکه پر مثال په وړو وړو تقریبا 1 سانتی 2 سانتی الګه نه کم او په ځمکه کې هم د سپری دی هغه په مرور د زمان چې هغه وزو موادی هغه ته یکیږي چې دغه خپل وایس دیږي چې څنګه کنه نو تاسو غنی کی او یا په د فرصت په استفادې سره ته یو ډیر اسانه طریقه خپل د بزګرانو ته غواړم چې وخیم چې هغه استعمال دی مونږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان له طریقه ده چې مونږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال مونږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو هغه تازه خوشایي نو زه غواړم چې ساده الفاظو باندې
وایم. بالکل موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخسن کروندګرو بغدارانو ته په مغه ساده دي دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې پوشي. مننه.
بالکل بالکل. فقط 10 کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته او همچنان لاس لیتر ادرار دی غواگانو چغتی راسانه د کمغه جای دی غواگانو که جای مونږ د سیغال کو انغه او بو عمل تر ازل ته تولیږي لاس لیتر اغه او تقریبا 1 کیلو د نخود وړه او 1 کیلو هم ګړه او د دې لته څنګه پورې د سیاو لا پیا یو موټی خاور په 200 لیتر او بو کې مونږ واچو او یا ور د سهار لخوا او یا ور د بازګر لخوا تاسو پینځو د خپل لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د چې فیصله ولرو نو دا به مونږ دی یو کافي اوزونه واده د نجوريږي په یو وخت کې پس دغه مونږ کولای شو چې د بخار له سیستم یا که په مثال باغونه دی او بخار سیستم کې کېدای شي دا یو 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 شاور ته جوړ کې وادي فیصله شیردان اما خو چې کوپو بو کې د ټول ځمکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګ مونږ کولای شو په مثال اړ ونه ته یاو یاو لیټر ادو ادو لیټر هم د سوروا چې بیا بیاری کو یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې مونږ خاور غنی کوو او ژوندۍ کوو نو دې دې طریقې استه تکل سر نور هم دې طریقې استه چې مونږ او تاسو کوشش باید کوو خوشن د اخی مونږ چې د عضوي موادو له استفاده سي اما یاو یاو تکای باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وسی چې کمپوست یا تجزیه سی به کومه قسمه ولی یا دغه طریقه دی د 200 لیتر او بوده یا و طریقه دی کمپوست جوړول ده چې هم د ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپل دا رژیم واده تورستیږي دا ټول رستیږي بیا پس چې موږ خپل کولای شو چې کاروندو ته غنه استفاده وکړو.
عمر خیل صاحب وړاندې په خبرونه کې بل لطفاً دې سوال ته هم ځواب ورکړي چې کله چې موږ دغه اوزوی مواد چې تاسو یې داونه وکړه د سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غنی کولو لپاره استفاده ترې کوو ذخیره کوو په یو ځای کې د دې د حفظ صحه لپاره د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو د ناولي بوی د لمنځوړو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا ورسته تاسو خبرې وکړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو لومړی خپل ځان معرفي کوي او بیا خبري وکي. مېرمنې
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو کډرمنو اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد ته د هلمند ولایت
څخه وعليكم السلام تل صاحب خبرونه ته خره غلاست. مېرمنې وکي څه دی ویلو لري؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم یو سلام ستاسو مېلمه ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب په هلمند ولایت کې اکثر خلک چې وسه د کښتو په زراعت باندې ترخته دي خودلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده دغه سپیرکی مرز مرو توای زیات کسانې د سپیر مرز توای بس کښتونه دا وس مش کال کې کړی دي ځین کسان مالو چ ورتوای د پومبه نو دا کښتونه مې کړلې دغه مرزونه کې نه پویرم چې دا د اواز سره کار لري او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري کني موږ دلته د زراعت والا څخه دوار اني څو یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا پښپړنیم زره کالداري راکې مثال په ول سو غواني پښپړنه سو غواني یو دوبي بوتل مثال دغه دوا د مجانی سو پر د کښتو باندې پاشه خو بیا هم دغه سپیره مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څلاري چاري په کار دي. مثال د خبرې یو بډيري ورکوه کدا چې دي چې څه ته ځي کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله ته
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې دی سپیره مرز د علاج د ترنګوالي لپاره خبرې وکي. تاسو نه زپختم تاسو خو به تروسه پورې کوم فصلونه اخیستی وی یا کوم فصلونه ته تروسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې وځ دبل شي وخت نه دی نو د اندوانو فصلونه وسره رسیدلې دي اکثر ځایونه شي پالیزون مرورتوای تکل صاحب محترم هغه پالیزونه شي اکثر لاشتې دي په اکثر پالیزو کې لاوس هم تنه اندواني پیدا کیږي ناغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دی وس د نوې کښتو د لپاره موږ پومبا کړل دي. تکل صاحب محترم دغه پومبو وسیلات ته مسترګ نیولې دي نو کدا پومبو شی وکړه لا خپل مسرپونه را لجوړ ته خوشاله دي او پاده سو رسیدلې کښتونه د پالیزو دي اندواني دي خټکی دي مثال بادرنګ دغه شان چې دی هغه وس رسیدلې دي. تکل صاحب محترم اکثر ځایونه چې دی لاشتوي دي هغه دغه سپیر مرزونه وکړه د شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي باندې زیات نه وکړه هغه دغه سپیرکې مرز وکړي چې خلک نو سره پویږي کیا د متدل هغه غاړي نه پویږي. تکل سام محترم حکم مصرف چې مهرباني کوه غزم مصرف بدبختانه به تاسو مل کوشتنه نه را جوړي
مننه زب خپل پښتني وکم کې دای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم لتا سنت څخه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقا غستاسو د ستونزې حل ته ولاره پیدا شي اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په مزکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي مزکه تاسو خ چمتو شي او د بل فصل لپاره یو خ حاصل وخستل شي تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندوانه اخستل شوې دي بیا دغه مزکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړې ده په مزکه کې مو څه بدلون راوس کار مو پیو کاوه که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې خو لمړی تاسو وایست چې لخپلې مزکو سره مو څه وکړل
حالات خوشاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته پر ځای پښتنه دی وکړه ز واتس اپ چینل ته درغلی هم تاسو واکنه په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی وو وس هغه مزه کې چې د تکل صاحب محترم دغه سي شاري پاتې دي یعنی دروسه موږ کښتو کروندې نه دی باندې کړلې نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه مزه غولبا کې دغه مر باندې تیر سي بیا د دې ورسته د جیمی کښت مثال د خبرې موږ په دې مزه باندې غنم کړو زکه وزل د پهلمن ولادت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر هم نو دا کښتونه چې دی زنه اوس موږ دغه شاري پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو نو د ډاکټر صاحب څنګه ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دامه ځکه باندې مثال کودونه ورته برابر کو څه وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنم د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کیدای شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره اوسئ عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته دا کافی دی یو فصل لا خستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غوړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي
ډیره مننه تاسو ته کاسه په خپله سره زه فقط یو د فقره مګه مرز باندې کوم دی تاسو ته تماس ونی یو دوه خبرې وکم قبل تاسو پښتنه تراسم مهمه دا ده په دې جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی دا او یو ډیر مخصوص مرز یا فیصل آفت چې هغه مایت مونږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولی په دې سیمه کې پیښې زیات شوی هغه د دې وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مارچ تجمع جات شي اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې کفر د مثال یو مرض لکه د سپیرکې چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نه خې د سی لکه دی یو فنګس یا دی یو قارچ اما په اصل کې هغه یو حشره ده په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډیره بایسیپ مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي دلته تشخیص درست نه کیږي دوی باید هغه مرجی ته واسه تشخیص کی ول د مایټ چې حشرات په سترګو ډیره کم لیدل کیږي یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی دی چې اکثرا خلک په جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرز ده که یا دا حشرات دي دغه باید تفکیک وشي او زه په صغر د ویلای چې دا یو حشره ده مزال تطللای هم د سورج مخکې ته په هلمند په قندار کې اومه دا یو مایټ ورته وایي چې دا حشره ده نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه ترس کسان دي چې هغه اکثرا په دې شانو ډیر نه پیږي نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي نو دغه باید دوی پوښتنه چې د حشرې دوا استعمال کړي بل راغلم په دې کې چې دا کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د سمکه راول دا ډیر عملیات دي خو یو شای باید مد نظر ونیسی چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي یا مثلا په خپله سیمه کې چې د پاستاز مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي نو باید کوشش دا وسی چې کچېرې دویم فصل یا په اول فصل کې پروس کال د فصل تکرار نه وي معمولا بعضی فامیلونه لکه د پالیزو لکه خټکی لکه اندوانې لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنګ دا باید په غزمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږه تناوب وایو چې کچېرې تکرار وکړو مونږه چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده چې دغه تکرار وکول چې اول تکیدا ده چې باید دا تکرار نشي دوه مثلا حداقل یو کال دوه کال باید ورته وخت ورکول شي چې بیا پاس لغه مونږ کولای شي غو تناوب وایو. بل دا راغلو دي ته چې بعض عملیات چې ډیر هغه اکثرا خلک صرف په صرف خوړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډیر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول شي لږ مر ورته په اصطلاح آماده شي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر څنګ څنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې یعنې ازمکه باید غني شي، چې لکه مخکې چې ما ویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي، اکثرا ډېر کم خلک بیا دا مځکه دویم فصل ته لکه مثلا په یو جای ځمکه کې یو کمپوسټ لري، دا کمپوسټ استعمال د ځمکه په منظم توګه اړول، تناوب زراعتي، دا هغه اساسي ټکي دي چې همدغه باعث دي دی ګرځي چې دا موږ کوم فصل چې راځي بیا دا امراض او آفاتونه په اسلام هغه امراض او آفات جات هغه نه متضرره کوي. اما که دا ټکي مد نظر ونیول شي متاسفانه چې دا مشکل بیا زیات کیږي.
دا د تناوب په باب زه یو پښتنه لرم، خو مخکې لدی چې زه خپل پښتنه وکم، اتل صاحب که تاسو بل پښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پاماني کوو.
بس سلام ژوند لرم محترم تکل صاحب، زنده باد آزادی راډیو، د آزادی راډیو همکارم دا ګړې د الله پامان شخ پرونه
مننه، خوشاله اوسئ. عمر خیل صاحب، دا تناوب مسله چې تاسو یاد کړه، مثلا تاسو کچالو هم ویلي چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم کنه وی تاسو به تصحیح کړئ ما، خټکی له اندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی کنه دی په یو کورنۍ کې، او دغه تناوب چې تاسو وایي څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یو نبات ته د کرنې وار ورشي، مثلا کسا کال زه پخته کرم څو کاله وروسته باید پخته وکرم، کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکرم، په دوهم کال څه شی وکرم، په دریم کال څه شی وکرم، تر هغه پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کارته وار راځي.
اسان ده تکا سب چې تاسو موږ دوه فامیل لرو، یو د اصطلاح د سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متضرره کیږي، له د سی یو په صلاح توفیلی نبات ده چې کوم ځکه کې د شنګل ورته وایي که چیرې سر په سر وکړل چې دا کوي. اما هغه فامیل چې په صلاح جلاغ لري لکه خټکی، خصوصا دا خټکی اندوانی دا کدوانو دا په یو فامیل کې راځي، دا فامیل چې بیا ده دا هم بیا یو بل مشکل لري چې په متدی ورسته کې چې هغه د خټکی مچ ده، د خټکی مچ ډیر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت دا تناوب ده. نو تناوب د سیمنګ فکس کوای نه شو چې پر مثال که څه کال دیو شو کړل، خو حتما باید مونږ تغییر وته ورکو، حتما حداقل که فرض مثال بعض امراض سیدی لکه د خټکی مچ، د خټکی مچ مخکې له دې مثلا مونږ دا وکړو باید ډیر کارونه نور هم وکړو، لکه مثلا ځکه باید ډیر قوي قلبه کو، یعنی ته عمیقه قلبه کو، دلته هغه د کوم حشری د په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه باید لازمي کې راټول شي، یا پر مثال د زمي په وخت کې د دلته یخا ورته ورکو مونږ په معمول توګه وایو. یعنی پس له هغه چې دا کارونه مونږ هم وکړه، تناوب هم باید مد نظر ونیسو، که پر مثال څه کال خټکی کرله او حداقل دا ده چې یو کال دوسته باید وکړو. یعنی مهمه ده که هغه مشکل مرض والته، نو هغه باید دوه کاله درې کاله بعد وکړو. نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي، هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي، بیا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي. دلته تناوب دغه کار لپاره ضرور ده. اما زه چې فکس یې که فرض مثال ووایي چې دوه کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه، هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکړل شي. یعنې تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید مونږ تاسې ونه کړو، هدف د تناوب همدغه ده. هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې کې مشکل زیات وي، بیا دوه درې کاله ورته ګورو، او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی سم، که مثلا مونږ یو نیالخانه جوړوو، نیالګیو یا د بوټو لپاره، دا که فرض مثال یو فصل مونږ دا واخیسته که بیا سره دا بیا نیالخانه کړو، هغه ډېر مشکلات لري، ډېر امراض لري، بیا هغه سر نه رشد کوي، نه په اصطلاح هغه سر فصل ته راخیستی شو. نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړوو، هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې هغه ځمکه کې بیا ونه کرل شي نیالونه. یعنې مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې وخت جوړېږي، او که فرض مثال نور نباتات وي، نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې، خصوصا په یو کلونو نباتاتو کې. په یو کلونو نباتاتو کې په دې معنا چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري، دا باید خامخا مونږ هم کال په کال تغییر کو، نو هدف په ټوله کې هم دا ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب. قدر من اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره په خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل. وړاندې په خبرونه کې عمر خیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګي او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنه لري. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شي؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کړي او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمر خیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه، په هغو اقداماتو کې چې باید کروانګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي، د اوبو په برخه کې کروانګر او باغداران څه کولی شي؟ یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکې صاحب، د اوبو مدیریت پس در رفع حاصل نه یو لوی مهم بخشو دی باغداری، خصوصا باغداری کې د دې خاطر چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کیږي دلته معلومدار چې د خپل میوې چې په باغو کې دی دا یو فشار د پونو باندې یا په سلا یو سټرس د پونو باندې، د دې خاطر چې دا فشار له دیونه را کم شي باید موږ هم اوبه ډیر سم مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې کچیرې وخت چې موږ دا رفع حاصل وکړو په زیاترین فرصت سره باید موږ اول آبیاری پس دغه هم آبیاری په دې شکل باید موږ وکړو چې هغه د روان کال یا روان کال معمولا داسې کیږي چې بعض خلک موږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې چې اوبه ورته ورکول یا هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته ختمی دي دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي. او همزمان معمولا ونې د روان کال د فصل لپاره پندوک جوړوي او د پندوکو د جوړولو لپاره اوبه ډیر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړای کیدای شي مثلا د چې پیښ شوي دي دا موږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې د موږ تاسو کاروانګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو روان کال دا پیښیږي چې هم ګل ټکی ډېر ضعیف وي هم ګل درتویي، نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید موږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه چې اصلا تر واخیسته دفتنې اوبه کړو بیا هم ورته ګورو په حسب ضرورت باید آبیاری په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې موږ به اصل رفع واخیسته او بیا هېڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد و اندازې ډېر استعمالېږي په بعضو سیمو کې. معمول د په قندار خصوصا په قندار کې چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي نودي یخ وهي یا په ځینې کې هغه پندوکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کاروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي یعنی ونی نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید وبشي د حاصل اخیستو وروسته.
د څه سره چې معلومدار خبر ده، د دین خاطر ته معمولا هغه څه چې څو فصله دي بیا د اوبو ته ډیر ضرور نه دي. یعنی مثلا افاد راته اصل څه وسه، نو بیا هغه نور فاکتورونه چې ما مخکې په خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي، معلومدار چې اوبه نه شي خو واړول کیږي نه، او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي مواد او سرې په دې شانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا راسه د اصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته مونږ نورې کیمیاوي سره ته ډېر ضرورت نه پېښېږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو، اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس د ضرورت یا هغه فصل مونږ د هغه نیسو. مثلا که غنم کرو، فرض مثال که راځي ته دې بحث وکړو که غنم کرو، یعنی غنم که په ځمکه کې وکړل چې زیاته رطوبت نسبتي لږ زیاتي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سوي هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اوله اوبه سي بیا پس هغه وکرل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې بیا شکل دې نبات فرق کوي، بعضې شاید مونږ کولای شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي، بعضې نباتات همداسې خاصیت لري. خو معمولا چې راسل نه وروسته اوبه سي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمرخیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ها، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته. ولې په هر صورت عمر خیل صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلې چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای وو اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلې چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکی یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلې چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي یا معمولی ډاکټرانو ته نه، بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسؤول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ییز ریاستونه دي، یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
اصل که خوب معلومدار است مدیریتون در زراعت تا پا هر ولسوالی که سا اوی درجه اول مسئول که آقا مسئولین دی، اما دیدیل تا تنگ آقا کم چوک چی پر سکتور خصوصی که کار دهی، یا مثلا دواگان لری، زراعتی دواگان آقا هم مسئولیت لری. اکثر هم دستی پیش سیوی دی زنگ آرام چی دیر انتقاد رو کم، خو خیر در خبر در باید ویل تی تی آقا تشخیص باید مشخص دی، تشخیص باید وزی. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډیر زیات نه دي. متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کیږي. که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې دا د دوا کار کوي، حداقل متخصص ته لای کسب عدالتي ته حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده. دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کومبل بکتریا ده، دا وایرس ده، چی شاید ده. چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غاری، اما اکثرا شایان بخط ضرورت نداری، مگر پستر گمان سایه تفکیک کوایتی. نو در جوال مسئول خو معلومدار تو ریاست و مدیریتون زراعتی چالتی او بخش حفاظه ستا، هر مدیریت تا او هر ولایت که هر ولسوالی که هم ستا، اما په سکتور خصوصی که هم درس کسان باید پیدا شي. نو اوس ز مشخص نه چې څوک باید دا کار وکړي، خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده، حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض، ډېر یو عادي په اصطلاح آفت، ډېر غټ شي د دغه له وجې نه. یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې مونږ رفع حاصل ختم شه او ونې تقریبا 20% استراحت ته لاړې شي، بیا مونږ یو 50% یوریا سپری ورته وایو، یا د سپینې سرې چې په 100 لیټره اوبو کې 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار. یو بل کار هم چې کیدی چې هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې مونږ د زمینی غوړ لرو چې هغه ته زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي که چیرې مونږ خپله باغونه د قارچي امراض لکه مثلا تاکستانات دي مونږ د تاکو باغونه دي تاکونه دي هغه له قارچ سره ډېر حساس دي د زمینی غوړ جمع یو قارچ کش دا استعمال شي. فقط صرف فساد به خاطر مې دا ویل چې بیا پاتې نه چې دا موضوع نو دغه هم ډېر مهمې خبرې دي چې د وروسته له دې رس حاصل نه بیا اکثر د خلک یې توجه نه کوي. دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال د بعضې ترکیبي دواګانو چې هغه ډېرې مهمې دي دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب. فکر کوم چې دا ځل به انشاءالله له امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي دوه ځله هڅه خو ناکام شوه. تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري؟
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته تکل صاحب یو خاغلی مرخیر ته تو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دادا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څه وکي؟ تاسو ځکه لرئ باغ لرئ څه لرئ او څه مو کړی دی؟
موږ خو باغ لرو ځمکه لرو د انګورو باغ لرو. موږ چې کله دا مخکې مرخیل ته بیادونه وکړو مار خبرونه لږ لږ تعقیب لږه د لارې اپلیکیشن لږ دا موږ چې را کله انګور کې وښکو په خو منظم ورکو خو بیا پانی په مالو خورو او دا غنم لپاره موږ بیا د چرګانو سره راوړو پټي کې شیندو بیا غنم پکې کړو خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیل صاحب ته کله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي دوی چې بیا غنم چې کله پوخوالی تر رسیدي وږي وو چې په شیزیا راشي د بیخ د خوا بیا وچه کوي چې ډیر ډیر وچیږي هغه ته پنګچی مراد وایي خو د دې ته وایي باید څه وخت مخه ونیول شي څه وخت دوا وسیندل شي.
نو نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرې همدا اوس یې وکړئ چې بیا ټولو سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب ووایي.
او نورې پوښتنې چې دا لوبیا هم همدغه مرض کوي موږ ته خو ځمکې ته زراعت والا تمې وروارات مکه ډېره ضعیفه ده ځمکه خو قوي هم کله بیا هم همدغه مرض کوي لوبیا هم کوي او هغه بل ورور وخت قندهار نه چې اړیکه نیولې وه تېره غوټه مرضي وښوده هغه په انګورو تاکو کې پیدا کیږي. نو انګور تاکو ته موږ هغه هیک نادول په نامه دوا ده شل فیصده ده پنځه فیصده ده هغه چې را وا بیا ښه کار کوي خو دا غنمو دوا اوس نه پیدا کیږي. دا غنمو لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو په ځمکه کې ورته سلفر وشیندو وترې وخت کې دا څنګه د عمر خیل صاحب څخه پوښتنه کوي؟
را سره اوسه تکل صاحب عمر خیل صاحب خیله تاسو پوښتنه ولري خو اوس به دوی ته ور ورکو چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکا صاحب. اصل دی تکا صاحب دی څو خبرې یو خدا ته ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته د مسقره ولسوالۍ ته څو ولسوالۍ نورو ته خصوصا د انګورو په ارتباط دا کار ډیر معمول ده چې دا ډیر سخت تاوان رسوي خپله بوټي ته. څو تاوان دی؟ اول دا چې اوله ما ویل چې پاڼه د ځمکې حق ده اول خدا د ځمکې حق په پسو باندې خوراک ته صحیح نه ده بل دا چې دا پاڼه غذایي مواد کافي غذایي مواد لري چې دا باید د ونې ډډ ته یا د ونې شاخ ته لاړ شي نه دا چې په پسو باندې باید وخورو او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایي مواد کافي له پاڼې نه ضایع شي دا مقاومت ډېر راکمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغواګي مراست زخته ډیر د پخندارو په دې چې مو کې متاسفانه یا ولات امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي تاکونه ضعیفه دي پانی موږ په پسو خرو ابیاریم صحیح نه ده ابیاری سیستم د څه ته هغه ټول ځمکه موږ تقریبا منځل کیږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوبي جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دیس پانتی د اسمه کې اوله لایت ډیره مهمه ده هغه اړول کیږي ریشه قطع کیږي ډیر عوامل شته خو مهمه ده یو ډیر مهمه ټکی ده چې همیشه کلونګورو ته باغداران ته هم دا وایم چې تاسو هیڅ کله باید کوښونه په باغو کې خوشې نه کړئ تا پریدي چې په خپل طبي حالات باندې پانی جوړی شي او په اسمه کې توی شي کاغذ چې باید اوس چې متاسفانه نه کیږي. او د غنمو د مرض په ارتباط کوم خبر چې وکړه زه د سپوسو مال خصوصا د چرګانو سره ډیر استعمالی دا کیدای شي چې دا باعث هم دي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي. ښه استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفرو سلفر سره له دې چې یو ښه قارچکش هم ده، هغه د ځمکې اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې چګیي تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوی شي. اما مشخص توګه باید دامونږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي. تر هغوی چې معلومه نه کړو فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید چې داسې خبر هم نه وي د تخصص مسلخ په نگاهنه چې مونږ مثلا لکه دوی چې ویل اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي هغه سیستمیک فنجیسایدونه دي. او سیستمیک فنجیسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دی چې په اصطلاح د فنجیسایدو یا د قارچخشو ده. مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري، پس لغه بیا مونږ راسو دې ته. خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داره خلکو دا راوړي دي همغه هگزوکونازول چې هغه اخري فنجیساید استعمالیږي چې دا هم باعث دی ګرځي چې بیا را روان کال مونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډېر کم مرض مجبوره چې لکه دا یو انټي بیوټیک کوندي او شاید چې انسانان استعمالوي، مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضې امراض لري، بعضې امراض مشکلات لوبیا لري چې هغه چینجي دي. معمولا چینجي ډېر متضرره کوي لوبیا، چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي، خپله په تو بازار کې پیدا کیږي. اما اسپیر غوغه هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض سمخ کې هغه دمونږ دو ساعته اتل سب چې په تماس ونیو دا کیدای شي. نو ډېر زیات عوامل شته، خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس د یو ښه طرز العمل وي، په اساس د یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي. نو بیا دا له وروسته مشکلاتو نه مونږ ډېره مخنیوی کیدای شي.
ډیره زیاته مننه. د سپیرغوګي اصطلاح زهم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکې او سپیره په نامه د مرضیات شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ خو ده چې د سپیرغوګي د یا دقیق نوم خو ده. مننه لدینه تکل صاحب، تاسو که تر اوسه پورې هم را سره یاست نور څه پوښتنې لرې له عمر خیل صاحب نه؟
وو پوښتنې خو دارې چې من خو دا دوا چې کوم راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، خو په هغه غټ سندونه اخیستي. نو ډېری دوایانې بیا صحیح لګېږي په نبات باندې، او ډېری کمې دوایانې بیا پرې نه لګېږي. نو موږ له ده څخه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي بغیر د شمال هم راغورځي، دې ته اوس دا سپین کوټ ورکړو که نه دا سره سپین سره ښایم، ځکه چې دا راغورځي همداسې راتویږي د ونې نه چې دا د څه د وجې راتویږي.
عمر خیل صاحب، تاسو پوښتنې ته ځواب درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمر خیل صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکا صاحب، دا شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اسلام علاجه ده. په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده، په بخنه سره وقایه ده. مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی یو پنځه فیصده یوریا سپری، استعمال دی زمینی غوړ، استعمال دی باز ترکیبي دواګانو کې امراض او آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي. یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کوای شو د لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر علتونه کېدای شي چې خپله د ځمکې د غذایي موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کېدای شي چې راونې یا هغه توی شي. اما استعمال د سرو چې هماهنګ سره استعمال نه شي، لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دي په افغانستان کې، وایي تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي. سره له دې چې توره سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده، لکه یوریا ده، فاسفورس پیچ جګی پیچ جګس مواد غذایی مواد په ښه توګه نه جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د مونږ توی شي، لکه مڼې توی شي. او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري، د مڼې وخت کې، پسرلي کې او د دوبي په سر کې. پس لږه بیا مونږ وروسته کوشش کوو چې ډیر یوریا استفاده نکو چې برادری مونږ ونه کې د چې د زمي پراتک سره متضرر دي خصوصا نموي حالت روسي نموي حالت چې په وری په اخره کې دا مونږ یوریا نه استعمالو یوریا صرف په غوښه استعمالو چې ونه سره حتی تللی یا په پسرلی کې یا د دوبی په شروع کې
مننه کوم لته سونه قدر من اوریدونکو د خبرونه تر پای څو دقیقې پاتې دي په دې محدودو دقیقو کې به ل خپل میلمه هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډه و پښتو چې دواړو ته به هله ده چې وخت پیدا شي نور اوریدونکي نشو راخستلای ستاسونه مننه کوم. عمر خیل صاحب د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی او په مځکو کې هم په نورو نباتاتو کې هم.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هرزه گیا اول باید پوه شو چې هرزه گیا کومه ده. هرزه گیا هغه گیا ته ویلی شو چې د غوالي فصل یا په اصطلاح د مونږه له غوالي نبات سره چې فرد مثال که باغ وي ولې د مونږه غوالي نبات ده او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دویمي فصل ده. دا په مونږه هرزه گیا وایو. دلته باید یو شی باید پوه شو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکه مخ پوښي چې هغه ته مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح چې د ځکه مخ پوښل کیږي خصوصا په باغو کې. مونږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا ځمکه د مونږه تجربه ده. زه خپل نو باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکه د هرزه گیا هغه گیا ده چې د مونږه له اولین باد سره رقابت کوي. بس په دې معنی چې که چیرې گیا د مونږه له هر نوع گیا شي هغه له مثلا له 50 سانتي یا له څلوي سانتي لوړيږي او له مونږه نباتات سره یا له مونږه باغو سره رقابت کوي نو دا ته هرزه گیا وایي. دا باید له بینه لاړ شي. اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکه مخ پوښي او هغه شکل د څه نیوي چې په اصطلاح ضرر پېښي هغه مونږه باید له بینه وینو شو. هغه باعث دی ګرځي چې رطوبت جوړ کړي. هغه باعث دی ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کړي. هغه عضوي ارګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي ژوندي موجودات هغه باعث دی ګرځي چې په ځمکه کې ایجاد کړي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو لکه فرض مثال د ځمکه تیارول یا مثال په د مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو هغه باید شی ورستی چې به استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډیر زیات دي یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خښاوه ډیر ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده. اما په نهایتا بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې هغه انتخابي دواګان وي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو بیا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه گیا به کنټرول کړو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب کله لطفاً د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب مخصوص د افغانستان په جنوب لویدیز کې په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکاله او د اقلیمی بدلون نه لیدل کیږي. ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپل سیمې پریخې دي. آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیز لمخکنه په ځینو اقداماتو باندې راکمی شي؟
بالکل تکلیف. دا زما همیشه هم دا ویناوي چې کله ته زم خلکو ته دا وینا کو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمی بدلون کې ډیر تاثیر یې غوبه دي چې اوبه په بدبختانه پر ډیره بیرحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډیرې اوبه ورکو هغه فایده کوي تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیډ نقصان متورته. نو یو شاید چې ډیر مهمه د اقلیمی بدلون لپاره هغه استعمال دی اوبو ده. دویم نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر شي په هر سیمه کې باید ډیر شي. او بل شاید چې هغه په لویه سطح کې دی چې د حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول خصوصا کنټرول دی اوبو په افغانستان کې. یو شی ویلی سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کمه وده اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږه د سطحي اوبه دي یا که د مونږه د زیرزمیني اوبه دي دا باید ډېرې ضرر دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمه کې کې چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده. سیلاونه زخته ډېر راځي. د مونږه په اصطلاح نباتات ډېر کم شوي دي. ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بېرحمانه توګه دا استعمال دی او بو باید کنټرول شي چې تر هغه څنګه کلیمی کنټرول ته یو فیصله دا یو ډیر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خلو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې ملمو. لتاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه ووریده او له هغه اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، ټلیفون یې وکاو، خبرې وکړي، پوښتنې وکړي او له میلمنه معلومات وغوښتل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زه احمد تکل لتاسو اجازه غوړم او د ازادي رادیو د پاتې د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.